د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخوله کړی ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ځنې لیکوالي واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
اول وړ شمل د تی تماشا کولې پکتیا دا
په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې ناسته شنیسترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په ور د غمی سوي لړمون ک دوزخ روح ک پر مخ تزمکي.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې تر څنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګند کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړي شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیز ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار تر سره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هواد د څېړونکو او د علمی ادبی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په وده او د بدخشان د تاریخي ادبی فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د وریښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغه ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل، دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي رادیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغه اله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسي بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپاني یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیر څخه خوندي پاتې ده او رستر بلی مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه اله مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندري خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیرې د نړۍ ادبیاتو ته ځیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینهوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو خو بریالي ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکو دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انزور شي، ټوله ټول پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او
سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلې، په وځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا ډېر ستونزمن وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، کنور نه وي هغه اصولي او تخنیکی نیمګړتیاوې خامخا پکې شته. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوان ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یو نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، ولغې نه ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه وي، د ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، دغه لپاره یو موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوا داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت ترې وهده پوری اجرا کړل شي.
د ناول د کریکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کریکټرونه واغې ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو هو د کریکټر د زموږ د ناولونو د کریکټر وستو زده او پتیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکورې ته پلوي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کریکټر نه درلود چې خپل خبري وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې، خپل خبري په یو ډول په کریکټر باندې ته پلوي، یعنی دا کریکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو کوی چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یاد ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وي چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر ډیر مدرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژي په سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنه هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندي کړي، ته ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه څه لیکوال وګڼل شي چې دغه فکر یې ډیر ولسی دی، یو دغه څه مدرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا کته سره دغه د ارواښات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلې، دغه د تلپاتېوالي یو ویلا تم دغه و چې ته د کریکټرونه د دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکو او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځنې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي او بل موجود کاری. کله چې
کله رحمن سیون ته غواړم چې بل بحث پم دې کې مخکې لاړ شو، کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی وړ پوي انسان دغلت څه،
یعنی یو خو د محتوا ای لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامي خې زه حتی د سیو ناول مال وسته چې په دې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي. حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي. فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د ناول بخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي. نو علت یې
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم. معمولا موږ د بډول نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان یعنی د زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو له منځه ځي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه پټول نه کیچره منځته کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګړې شي یا فشکارې ورکې یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورپ برخه کې ان ژبه ورپ برخه کې په مسنوي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی او یلی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه شي په مغه ډول پای ته ورسیږي مغه سدې مړشي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوي ځکه يم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کی که زه خبرې کوم او یعنی که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرزم په همدغه ډول دی.
خدام د پناول کې د منظر کې شی پاړه کړی چې څه ډول کول شو چې خه منظر کې شو او د څومره مهمه د منظر کې شی
منظر کې خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اتاهیل او ارمانونه چې دي
اته کله کله
څه ډول خوبونه ویني اته تر ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تډیره پوری دغه د بهراني انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایدم تډیره پوری لکه څنګه چې مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي. په دې کې هم تډیره پوری ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا موږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظرکشي ته دومره شیداته او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښه به خطر سوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د منظرکشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکوم څنګه چې غټۍ په بند کې غړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي دغه د ناول غټۍ خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو د ناول غټۍ یعنی مخکې لدی چې غټۍ ته رسیدلی نو د ناول په فایل کې آتا پغه ک په پنځو برخو وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټې سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لستون کې را سره قانی کو چې تاسو لګنور هم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایله نه لري په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې تر رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري عقلا ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزته دي ناول لیکوال ما دا دغه څه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایله دغه څه یی چې لوستونکو وایي چې هو همدا څه هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای دې نه خو بل ډول امکان لري یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سو رسول دانی په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوښي سرګندوي
ډیر مننه
ډیر مننه
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده ورزنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل
فنکار رنجونه کده دینه پهل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پهل کړای مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو
سلسله بزو موسیقي هو د کوچنی نوم خو بیا هم د سه تر د پنځو د سره شپږ کلمو د سه د سلسله علاقه سره پیدا کړم بیا زما یو خدای بخله ترو خدای دو بخی ټول استاد او استاد فضل الدین مده لغنه مده سرمینا زکوله سلو 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 بس ترې اندازه پرې مې وچی بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفقوي شو کی
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره خلکو خوښوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وښه ټول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقي
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و
بلې موږ د سې ډلګې لرله چې ار هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه دو لارمونیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دې ته بتلو
رنجنه تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویلې وای هغه تاسو د دغه موسیقۍ نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړې
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالر تقریبا 50 نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر ما خپل دن لرل د وظیفه لرل داغه د موږ تشکیل سره لا وشو خو فلن زه په وظیفه کې امام دو نری په شخ کنه
او ورسته بده تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروي هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته به تاسو له مثلا کنسنتونو ته جشنونو ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده
بله درنم شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فلن و دو تزي د خادګان خلک دي از ګروي لري ګروي هنري لري زی محفل
مننه رینال کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برلوي دینه چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه تاسو زده ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
دلته خو زیاتر اتنیز ډیر رواج ده مېده پروګرامونه شورت واغشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شور د غو په طبیعت کې ده کار
او کچیر ته تاسو نه څه وښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
بس تر اصل صاحب خیر اوسه چې راځنه سم خو تا نه خفه کوو بیا هغه بردا یو زمزمه به درته وکړو خدمه په خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دی وکړه ده ښه کمپوز هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډیر ورسره مینه والا خلري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې د موسیقي بیخي په افغانستان کې غلی شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کول مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ بس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه وو چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقیکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعل لپاره خو تو اصل سکتور سره شوي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل د نورمندانو مخ کې یادوري وکړه هغه لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت لخوا نه لغوه شوی دی اوس تاسو تشکیل نه لري اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې حاصل څه ډېر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په ګروه کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډېر او تکړه شاګر سلام نه میږي چې هغه ډېر تکړه شاګر دی هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما له ډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم په اساس د محافظ محافظم
فقط د گیز راځي تر بیګا پوری محافظي کوي هنرمندي پاتې ده هنر نشته
بل فره هنرمندي سره د شیان نه سبا سره گیز راسو اته بجر شو تر څلور بجو پورې بس څلور بجې شته بیرته ځو
څه فکر کوي د شاسو چې همدغه رقم چې اوسل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي دغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی
بله صاحب بله صاحب دغه خبره واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش سی خفه چپ سی
د دې حالت نه دغه موسیقي د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوي تاسو
موږ وړاندیز دادی چې باید هنرمندان ته پام شي هنرمندان تشویق کړي هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي آگاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم در شه پیدا کړي
ریب جانه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته ډېره مننه درنه کوو
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو موږ هم راوغوښتلو د زړه خوله هم راسره وکړه تاسو نه ډېره مننه کوو
مهربان
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړې دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناشته تور سترګي ماشومې لقب راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان به در سره ګوري ما شومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه و شنی سترګې درلودي څپولې زیړ ویخته نیغ ولاړول په خاورو کې ناستې ما شومې بیرته قبر ته وکتل په یوه میږي خپل بټه ګوته کې خوده د قبر مړه خاوره را ورغړېده ما شومې خبرګ لاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنی سترګې انجلې وویل ملاسب ویلې چې ژیړ میږي تانه پیریان دی په خاوره کې ناست انجلۍ خپل کین لوڅ چاودې چاودې مړوان ته څپېړه ورکړه ژیړ میږي لاندې ولوید په غوسه یې وویل بد می ایسي زما د ابا غوښې خوري شنې سترګې انجلۍ ګامونه واخیستل یوه بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغه کړل ابا دې دی نه شیرین آغا خطر نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې نجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې نجلۍ ورغه کړل څه وایي دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناستې انجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې و ناستې انجلۍ د ولاړې انجلۍ شکې د پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل چپلا کې دې ډېری ارته نه دي شنې سترګې انجلۍ وویل دا مې د ادي چپلا کې دي ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړې ته یې په پخو که ناست انجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پخو ته وکتل ما هم ښکلې څپلکې درلودې مازی یوه پینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله ناست انجلۍ منډه واخیسته په دوړو کې ورکه شوه بیرته راغله په لاس کې یې نیولی زرې کاغذ یې شنې سترګې انجلۍ ته ونیو په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې انجلۍ وویل پاپړ نو څه شی دي شیرین آغا به می هر وخت د شنو پاکټ ژاولې را تراوړلې ناست انجلۍ کاغذ په چپ خوا را واړاو ژبه یې ورته را وایسته لاړې ټوکړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ را تراوړل رنګارنګ پاپړ یو دم یې وخندل اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول عجب خوند یې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنې سترګې انجلۍ وویل د ما شیرین آغا دینو نه ولیدلې څو وارې په خپل موټر کې خار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپل لمن تر پیڅ کې ونیوله ها دې ته وګوره د ډنګو کمیس یې هم راته اخیستې و د زاړه شکېدل کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ لاړې یې پرې توکړې پرنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ تندی یې تریو شو او ویې ویل اوس یې ړنګې زاړه شوې دي کدی اول لیدلی وی المر پکې ښکارېده ناست انجلی وویل بل کمی سم لری؟ نه پیسې نشته، مور می راته ویل چی یو څه وخت صبر وکه، د چرګ چورګونی بغړ شي، دوه به خرڅ کم، د رنگو کمیس به درته واخلم. ناست انجلی په خوند وویل، شکر زه خود رنگو یو کمیس لرم. شنې سترګې انجلی وویل، مور دې درته اخیسته؟ نه، د همسایه خزی می مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډیر یې نه دی اغوسته، نو کوچنیانو ته کالی ترې وګنډه. غلی شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناست نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیری کسان تر دیوال را واوښتل، ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دی، بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی، بی چه ندی، دست زما تر مخ کې وشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه ده ښکارا. د پټي خزاني مؤلف په لنډ ډول هسي معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکارا ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وا او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند غني، یو دیوانی هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه دلیدل سوی، یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تزمکی، دوزخ روخ که پا مخ تسمکی، نمی ده هاغ دلتا بیلتون که، نمی ده هاغ دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند د نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال.
شامیرمن روخانه پاتې ده لزایا، رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه، ویلي یه زما دستر تبر واکمنی، د ساکانو د سر تاج کل زرینی، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده، کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو، کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو. کک سرکش وو، کک مغرور وو، کک عاصی وو، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا وو د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یو وړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یو وړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو، خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د ګلبویې په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دي نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته. د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویې ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست به جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پنا شوې، خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې، کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای. خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته، چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو. د چروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، لکه دې نګر چاپیر د جګړو شور وو، د ساکان او یرغل تون لکه برېښنا وو، اشکانیان وو هر اخوا په ځغل په تیخته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومر، د چروان ها قهر جنې تورې وخور، د فرهاد پریکړه سر پر نیزی حسک شو، د ساکان و لخکر خپل هیواد ته ستون شو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.